د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکا سفیر کندهار ولایت ته تللی د ازادۍ راډیو خبریال به راته ووایي چې جان باس هلته څه ویلي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې برطانیا وایي دا ویره شته چې په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ تصادفي نښته وشي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر چې کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشینی ښودلې. یو افغان پولیس د غور ولایت په مرکز کې په خپل کور کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې ووژل سو، او د پاکستان ولسي جرګې یو قانون تصویب کړی چې له مخې یې په ایالتي پارلمان کې اووه قبایلي سیمو ته لا ډېرې کرسۍ ورکول کېږي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشینی ښودلې ده. یونما نن په یوه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچي یاماموتو له قبله لیکلي چې وایي قصدي او د عامو خلکو د تفکیک پرته بریدونه د توجیه وړ نه دي. اعلامیه په کابل کې پر کاونټر پارټ مسی او هم د بغلان په پلخمري ښار کې بریدونو ته اشاره کړې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. یونما د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ د جګړې لشکل خو غوښتي چې جګړه بند کړي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. یو افغان پولیس د غور ولایت په مرکز کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې وژل سو او د کورنۍ دوه غړي یې ټپیان سول. د فیروزکوه ښار د لومړۍ حوزې عامر حبیب الله عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماین د نوموړي په کور کې دننه ځای پر ځای شوی و. د ښاغلي عظیمی په خبره ماین هغه وخت ځای پر ځای سو چې یاد سرتیری له خپل کورنۍ سره له کوره بهر وتلی و او د کور دروازه یې د خپلو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بیرته کور ته تلل خلاصه پرې ایښې وه. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د پکتیکا چارواکي وایي وسلواله مخالفینو د پکتیا او پکتیکا ترمنځ غځېدلې لارې کې پر امنیتي پوستو برید کړی چې له متقابلو ډزو سره مخامخ شوي دي. د پکتیکا د امنیت قمندانې ویاند شاه محمد آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وشته.
تیره شپه د پکتیا او د پکتیکا پر لویه لار کې چې کومې پوستې دي د پکتیکا پرسنل هلته ځای پر ځای شوی دی. د طالبان لخوا ډله ییز برید ترسره شوی دی. په یاد برید کې شپږ نفر وسلوال مخالفین وژل شوي دي او پنځه نور ټپیان دي، او هماهاله زموږ طرف ته هم تلفات شته چې درې نفر وژل شوي دي او درې نفر ټپیان لرو. د دې تر څنګ یو هموی موټر هم په جګړه کې تخریب شوی دی.
بلخوا وسلوالو طالبانو منلی چې برید دوی ترسره کړی دی. د هرات کوهسان ولسوالۍ په مربوطاتو کې اووه دېرش تاریخي آثار موندل سوي چې زرګونه کلونه قدامت لري. د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست د کلتوري څانګې عامر جاوید زرغام ازادي راډیو ته وویل چې دغه آثار تر اسلام د مخه او تر اسلام راوروسته وختونو پورې اړوند دي. د هرات والي ویند جیلاني فرهاد هم ویلي چې دغه آثار څو زره کلن قدامت لري. دغه آثار د کوهسان ولسوالۍ د یو بزګر لخوا د کرنې پر مهال وموندل سو چې د هرات والي ته بیرته وسپارل سول. په دې آثارو کې ډبرین او خټین لوښي هم شامل دي. زموږ غږ لازه د راډیو اوري. د پاکستان ولسي جرګې یو قانون تصویب کړی چې له مخې یې په ایالتي پارلمان کې له افغانستان سره هم سرحده اووه قبایلي سیمو ته لا ډېرې کرسۍ ورکول کېږي. دغه قانون نن د پاکستان د ولسي جرګې د 322 استازو لخوا تصویب سو او د سنا مجلس ته به د تایید لپاره ولېږل سي. د پاکستان اووه قبایلي سیمې لکه باجور، مهمند، خیبر، اورکزی، کوارم ایجنسی، شمالي او جنوبي وزیرستان په 2018 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې مدغم سوې. اوس مهال له افغانستان سره هم سرحد قبایلي سیمې د پاکستان په ولسي جرګې کې شپاړس استازي لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګریني سره د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره پر لارو چارو بحث کوي. دا بحث وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ تهران اعلان وکړ که نړیوال قدرتونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د دوی ګټې خوندي نه کړي نو ایران به د 2015 کال اټومي تړون ځینې ژمنې محدودې کړي. فدریکا موګریني د نننۍ خبرو تر پیل د مخه خبریالانو ته وویل چې تر خپل وسه به د دې تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. هغې زیاته کړه
We also always believe that dialogue is the only and best way to
دا وای موږ د غرض تل په دې باور یو چې د اختلافاتو د کمولو او په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې لوړاندې په کافي اندازه ډیر دی دیالوګ تر ټولو ښه لاره ده. د هر ډول تاوتریخوالي مخه باید ونیول سي. د ایران او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ستونزې وروسته لاغه راپورت سوی چې امریکا تیر کال د تهران له اټومي تړون ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په پام کې لري د می له 14 تر 16 چین ته ولاړ سي. د خبره د ارمنستان د حکومت رسنیو دفتر نن په اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه وایي پاشینیان به د چین له ولسمشر شي جن پینګ او صدر اعظم لی کی کیانګ سره وګوري او د آسیایي تمدنونو د ډیالوګ په نوم کنفرانس کې به برخه واخلي. چینایي چارواکو تیرونی ویلي و چې شي جن پینګ به دغه کنفرانس په یوې مهمه وینا سره د می په 15 په پیکینګ کې پرانیزي. د چین دولتي رسنۍ وایي د 24 هیوادونو استازي به په دې کنفرانس کی ګډون وکړي. د خبرونو پای.
لازادي رادیو مزګرنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې په افغانستان کې د امریکا سفیر کندهار ته تللی او هلته یې د ازادۍ راډیو له خبریال سره د قطر د خبرو په ګډون د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په تیاریو کې پاتې راغلی خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر خپل وخت د انتخاباتو ډاډ ورکوي. په نورو مسایلو کې د مالیه وزارت وایي افغانستان هڅه کوي چې د کورنیو عوایدو د لوړولو له لارې د امریکا او نورو مرستندویانو پر مرستو اتکا کمه کړي.
دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولی شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه بلکې د دوی یو فعال همکار واوسو.
او په کابل کې د نجونو د میاشتنی عادت پر مهال په ښوونځیو کې ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې برتانیا وایي دا ویرشته چې په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ تصادفي جګړه پیښه شي. لازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس نن په کندهار کې وو او هلته یې د ازادۍ راډیو له خبریال سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې تیرونی پای ته ورسولې. د امریکا سفیر په کندهار کې د ازادۍ راډیو له خبریال صادق رښتینی سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه هم خبرې کړې. رښتینه ده چې بل کندهار د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره ده. رښتینه صاحب، د جان باس د خبرو جزئیات څو؟
د کساندو تاسو ودونکو ته سلام. بل لکه تاسو چې دونه وکړه د امریکا سفیر جان باس چې د کندهار د چارواکو سره د دې لپاره د غوالت غلی وو چې به مخکې د ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دوه کې د وسوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر جزئیاتو د افغانستان سره پر اتونکو اقتصادي او سیاسي همکاریو او دغراز د جمهور ریاست د راتلونکو چاکونو په اړه خبرې وکړې. جان باس د دې پوښتنې په جواب کې چې په دوه کې د سولې د خبرو اترو وروستي جزئیات څه دي وویل چې په مهمو موضوعاتو بحث کوي او جزئیات لاهم په مخکې دي. د سفیر په وینا چې په دوه کې پر روانو مذاکراتو کې د دې ټینګار پر وړاندې دغراز پر اتونکو کې د افغانستان خاوره د نورو غونډو هیوادونو پر ضد نه کارول او د نورو ترهګرو ډلو د نه ملاتړ ضمانت کوي. د امریکا سفیر د دې پوښتنې په جواب کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل بودیجه او کارکونکو کومش په هڅه کې ده پر کوم مهمونو په امریکا او افغانستان سره د سولې د جوړ سپاره سي نووي چې هیواد د افغانستان د خوند سره په تاسو کې هم خپل مرستې ته دوام ورکوي مثلا د وایي چې د کانسټیټیوشنو په ایجاد د ذکر او اختیار په برخه کې مشخصه خو د وایي چې د اوسه لپاره مهم څه په افغانستان کې روان پاتریخوالي پاتې رسول دي دغه راز د امریکا سفیر د ازادي راډیو د دې فکر په جواب کې چې د اقتصادي او بشري ملاتړ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو معیارونه د افغانستان ځانګړي ډول طالبان سره شوي سفیر وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو مسله د ښځو حقوق او د دیموکراتیکو سازمانونو ملاتړ د دې لپاره مهم دی او د سولې پر روانو مذاکراتو کې دا د دې لپاره شریک شي دي د امریکا سفیر د دې سیمې البته بورسي په جواب کې چې د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د ولسمشري د راتلونکي ټاکنو لپاره کوم ډول ملاتړ ته چمتو دي وویل چې دوی البته دوی پوښتنه دا چې د سیمو باورې دي چې د ټاکنو غوښتنې خپلواک کمیسیون کولی شي چې په نړیوالو معیارونو برابر ټاکنې ترسره کړي سفیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د 2015 وروسته په افغانستان کې د ټاکنو ملاتړ کړی دی او د جمهور ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره هم چمتو دي چې مالي تخنیکي او مشورتي ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی چې د ټاکنو کمیسیون د کمیشنرانو سره غونډې او مجلسونه کړي دي او هغوی په خپل وخت د ټاکنو د ترسره کولو دارنو کړي تکا سره په دغه مرکه په دغه بشپړه مرکه په ازادي راډیو راتلونکو خبرونه کې نشته
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رشتینه یو چې تاسو یې خبرې واورید رښتینی نن په کندهار کې د امریکا ل سفیر جان باسر په یو ځانګړي مرکه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې د دې مرکه تفصیل به د ازادي رادیو د خبرونو د سبا ورځې د سبا سهار په خبرونو کې واورې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت ژمن دی چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت کوي ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور لګوي چې د راروانو انتخاباتو لپاره په تیاریو کې پاتې راغلي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
په داسې حال کې چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي او کېدای شي دا انتخابات په خپل وخت ترسره نشي د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي حکومت ژمن دی چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې په دې اړه رسنیو ته وویل د موبایل د ملي اوالي حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو کېدو ته په خپل ژمنې ولاړ دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بایومیټریک سیستم نه په استفادې له یوې طرحې سره راغی د افغانستان د خلکو غوښتنه شفاف انتخابات دی چې د ثبات د قانون د حاکمیت او د خلکو د یوې ښې راتلونکې لپاره فضا رامنځته کړي اجرایی رئیس د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه هم وغوښتل چې خپل عملیاتي پلانونه په غور او سرعت سره بشپړ کړي ښاغلی عبدالله دغه شان پر امنیتي ځواکونو او د دولت پر نورو ارګانونو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو له پروسې سره لازم مرسته وکړي د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو کېدو ته 15 میاشتې پاتې دي له دې سره سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل عملیاتي پلان د پرمختګ خبرې کوي د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل کارونه له ځانګړي عملیاتي پلان سره سم پرمخ بوزي د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ ایټوا د پروګرامونو د برخې مسؤل حبیب الله شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې موارد دي چې شک پیدا کوي چې شاید انتخابات یا وځنډیږي یا ونشي تخنیکي اړخ نه کمیسیون چې کوم سرعت باندې کار پر مخ بیایي ډېر پچ دی تقویتي ثبتنام پاتې دی ډرایور کونکو ثبتنام پاتې دی په غزنی کې د ولسوالیو کې ثبتنام ډرایور کونکو پاتې دی د کارکونکو استخدام پاتې دی د مراکزو مشخصېدل پاتې دي ډرایور کونې مرکزونه او محلونه دا مسله لا دروسه پاتې ده
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل کارونو د خط تنظیم او پرمختګ ډاډ ورکوي د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي ټول ضروري موارد تیار شوي او ډېر ژر به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د معترضو کاندیدانو یوه غونډه نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د دې اعتراضونو له کبله هر ورځ لارې بندیږي او د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ د دې معترضانو غونډې ته ورغلې وه.
دا د کابل ښار د اوتخیلو سیمه ده. د دې سیمې اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د کابل د ولسي جرګې د کاندیدانو د اتحاد په وړاندې خبرګون وخوت. دغه کاندیدان د عدالت غوښتنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفتر ته نږدې راټول شوي وو، خو د سیمې د خلکو له خبرګون سره مخ شول او ونه توانېدل چې خپل اعتراض وغځوي. د اوتخیلو سیمې دو تنو اوسیدونکو حاجي عبدالقهار او محمد اسحاق ازادي راډیو ته وویل چې له داشان اعتراضونو نور تر پوزې رسېدلي دي.
چای ما مکتب را تنه میتان
دا یو جمعه شورازی او کډوډي بازار جوړ کړي نه د ټول دولت نم خوایزه چې د یو مخنیوي وکوي. دا ټول د افغانستان تاوان ده، د قوم تاوان ده، د بلاد تاوان ده.
د سیمې اوسیدونکو وایي اعتراض د کاندیدانو حق ته خو خپل غوښتنې دي هغه ځای کې مطرح کړي چې نور خلکو ته ستونزې جوړې نکړي. د کابل د ولسي جرګې انتخابات د تیر کال د میزان پاتې وشتمه او نه وشتمه تر سره شول، خو د و میاشتو په تیرېدو سره لا هم د دغه ولایت وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. دغه کاندیدانو چې د کابل د ولسي جرګې د کاندیدانو اتحاد په نوم بیا اعتراض کړی وایي د کابل انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک دي، نو ځکه نتایج دوی ته د منلو نه دي. دوی ټینګار کوي چې د کابل انتخابات باید بیا ځلی ترسره شي. دوه معترضو کاندیدانو عبدالرحمن خوځښت او حسن جان دولتي ازادي راډیو ته ویل
مونږ غواړو چې خپل د خلکو د رایو پښتنه وکړو، خو غواړي چې د ماغو متقلبینو په نفع باندې لیست اعلان کړي. تاسو غوښتنه د انتخابات د کابل انتخابات باید لغوه شي او له سره یو شفاف انتخابات وشي او کوم دا نه کېږي د ولس او د دولت ترمن ډیر زیات واټن پیدا شي.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د کابل د وروستۍ پایلو د اعلان لپاره کار په جدي توګه روان دی او ډېر ژر به نتایج اعلان شي. ښاغلی ابراهیمی د کابل د معترضو نمایندانو د غوښتنو په تړاو داسې وویل
کوم موارد چې مطرح کیږي تر هغې کچې پورې نه دي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي، او د شکایتونو کمیسون پریکړه تر ټولو معقوله لار ده چې موږ نهایي پریکړې ته رسوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د بیا ځلي رای شمیرنې نتایج لغو اعلان کړي او د کابل د ټولو انتخاباتي حوزو د رایو په بیا شمیرنې تفتیش او څېړلو یې پریکړه کړې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون په پریکړه لیک کې راغلي چې د انتخاباتو د لومړۍ او دویمې ورځې د پاڼو نتایج چې لازم معیار لري د اعتبار وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر معترض نمایندانو چې نمونه یې د کابل په لومړۍ لیست کې اعلان شوي د شنبه په ورځ د ملي شورا مخې ته اعتراض وکړ او د ولسي جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو مخې ونیوله چې ټاکل شوی و په یاد ورځ ترسره شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره د کابل د وکیلانو په نشتون کې د روانې میاشتې پښپګم نیټه پرانستله، خو ټینګار وکړ چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د لویو پروژو د تطبیق او د عوایدو د زیاتولو لپاره هڅې کیږي چې د امریکا او نورو هیوادونو پر مالی ملاتړ اتکا کم شي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز اوس افغان مشرانو سره په کتنو کې ژمنه کړې چې له افغانستان څخه به د امریکا مالی ملاتړ دوام وکړي. رضوان مراد له ښاغلي مسجدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې افغانستان په مالی برخه کې پر ځان د بسیاینې پر لور څومره پرمختګ کړی.
منګه کله چې د نړیوالو سره دا خبرې راپورته کړلې چې موږ غواړو په خپل پودریګو او مالی او اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږو، تر هغه وروسته په لومړي ځل مو په 2013 کال کې د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د دوی سره خپل هغه د مالی او اقتصادي ځان بسیاینې ملي ستراتیژي او د عمل پلان شریک کړ چې د دوی له خوانه هم را هم پیساب هرکلای ورته وشو او راستره د خپل همکاري او مرستو تعهدونه وکړل. د دې ترڅنګ منګه د 2014 کال نه کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو ټول توجه دې ته چې څنګه کولای شو خپل داخلي عواید زیات کړو، داسې ملي او بین المللي پروژې رامنځته کړو چې افغانستان هغه اقتصادي وده یې زیاته شي او وکولای شي چې داخلي عواید زیات شي. په همدې مسله کې منګه د 2014 کال نه تر 2013 کال پورې خپل ملي عواید د 99 میلیارد افغانۍ نه 190 میلیارد افغانۍ ته ورسول. د دې ترڅنګ مو د نړیوالو پروژو لکه تاپی، لکه کاسا یا گزار د برق پروژه، لکه د تاپ پروژه او همدارنګه مو د نورو هیوادونو سره دو جانبه اقتصادي او مالی هوکړه لیکونه تر لاسلیک کړل. د افغانستان دننه ډېرې غټې د وسپنو او نورو مواردو فابریکه جات جوړ شول، مالیاتي سیستمونه تغییر راوسته، د نړیوال بانک په هغه شاخصونو کې چې په کومو ممالکو کې چې تجارتونه شروع کیږي د هغوی په موازینو په نړیوالو ستانداردونو کې موږ توب راوسته. دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولای شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه بلکې د دوی یو فعال همکار وسو او وکولای شو چې په ډېر دو کې موږ خپل مصارف کاغه نظامی دي او کوملکی دي حداقل د خپل ملي بودیجې څخه جوړ کړو.
د امریکا د مرستو سهمیه د افغانستان له مالی سکتور سره څومره ده او څومره افغانستان د افغانستان حکومت د امریکا پر مرستو ولاړ دی؟ ولسمشر غنی یو وخت کې اندېښنه څرګنده کړې و چې که د متحده ایالاتو مرستې ونیشي او د نړیوالې ټولنې نو افغان امنیتي ځواکونه شپږ میاشتنه زیات دوام نشي کولای. اوس هم ځینې داسې رپورټونه ویل کېږي چې د سولې مسئله هم د امریکا له مالی مرستو سره تړل کېږي. افغان حکومت څومره مربوط دی د امریکا په مالی مرستو پورې؟
پدې کې خوشاک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتونو زمونږ تر ټولو غټ مرسته کوونکی هیواد دی. د دوی د مرستونو پرته مونږ په ملکی او نظامی برخو کې د ځینو مشکلاتو سره به لاس او پنجه باندې شو او مشکلات به مو زیات وي. خو د دې ترڅنګ مونږ په خپل داخلي لکه مخکې چې ما مثالونه درکړو تاسو ته مو ارقام می هم درکړل، مونږ هم کوشش کوو چې آسته‌آسته نور په خپل پښو درېږو، په خپل ملي عوایدو باندې ودرېږو. ولی حقیقت هم دا دی چې نن هم متاسفانه مونږ خپل هغه د حکومت مصارف او یا پراختیايي پروژې او یا ملت ته خدمات وړاندې کول یا زمونږ د نظامي برخې موارد د نړیوالو کومکونو په خصوصا د امریکا د متحده ایالاتونو د کومکونو پرته مشکل دی او د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره به مخامخ شو. همدا مسله ده چې مونږ د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت څخه منندوی یو چې دوی یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بحثو په اسیا او نړۍ اسیا برخه کې معاونه چې په بل دفعه نشته دی دوی یو ځل بیا زمونږ سره وعده کړې او د لیبیا د تعهد په حساب تازه کړ او د دې لپاره هم د دوه واو د تعهداتو په اساس باندې به دوی زمونږ خپلو همکارۍ ته ادامه ورکړي.
د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د نجونو په اکثرو ښوونځیو کې ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي څو زده کوونکي نجونې د میاشتنی عادت پر مهال کار ترې واخلي. د دې وزارت د بدني روزنې او ښوونځیو د روغتیا مشر محمد اکبر عمرخیل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پریکړه یې د نجونو د میاشتنی عادت پر مهال په ښوونځیو کې د نجونو د غیر حاضرۍ د کمولو په هدف کړې ده. له کابله فیروزه عزیزي راپور راکوي.
د نجونو میاشتنی عادت او په دې تړاو د پوهنې وزارت تازه اقدامات. دا وزارت وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره یې د نجونو په ډیری ښوونځیو کې ځانګړي تشنبونه جوړ کړي دي. خو په دې اړه به لومړی زده کوونکي وپوښتو. د سوریا لیسې زده کوونکي هما او مریم ازادي راډیو ته وویل
دا یو طبیعي عادتیا چې باید د هر مهر مکتب کې د پاره امکانات شتون ولري. زموږ مکتب کې هم د دو عادت پانه کان شته دی ځکه چې موږ په خپل مکتب تشنبونه لرو چې ډیر مجهز تشنبونه مو.
طبعا ما زمانی که ما عادت محور میشیم
کله چې زموږ د میاشتنی عادت وخت شي موږ بیا هم خوانځي ته راځو ځکه زموږ خوانځي کې نجونو ته معیاري او ځانګړي تشنبونه شته. همداراز داسې ځانګړي خونې هم لرو کله چې پر یوې نجلۍ زیات درد راشي هلته آرام کولی شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د بدني روزنې او ښوونځیو د روغتیا مشر وایي د دوی موندنې ښیي چې د نجونو زده کوونکو د ډیری غیر حاضرۍ یو عمده لامل همدا موضوع ده. محمد اکبر عمر خیل ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په دغه اقدام سره اوس د زده کوونکو نجونو په غیر حاضرۍ کې دیش سلنه کم ولای راغلی دی.
نظر به مو تحقیقات کې وزارت معارف و ساتوما در مورد
د کوم څلونو لمخې چې د افغانستان د پوهنې او عامه روغتیا وزارتونو د انجونو د قاعده په اړه تر سره کړی، ډېر زده کوونکو انجونو له دې عمله په میاشت کې اونۍ غیر حاضری کوله، ځکه د لازمو امکاناتو د نشټوالي له امله کورنیو دوی ته اجازه نه ورکوله چې ښوونځي ته لاړ شي، ځکه امکانات نه ول. نو د پوهنې وزارت دا اقدام وکړ چې په ښوونځیو کې ځانګړي تشنابونه
دا چې تر اوسه پورې په کومو ولایتونو او په کوم شمیر ښوونځیو کې دغه ځانګړي تشنابونه جوړ شوي، ښاغلي عمر خیل یې په اړه څه ونه ویل. خو په خبره یې په پام کې ده چې د روان لمریز کال تر اخره پورې د کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو په 200 ښوونځیو کې دا کار ترسره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د مسؤلینو په وینا، دوی د دغه ستونزې د ښه هواري او ورته د لازمې رسیدنې په هدف ښوونکو ته د قاعدګۍ د لارښوونې کتابونه هم جوړ کړي چې د ښوونکو لخوا بیا زده کوونکو ته په دې اړه معلومات ورکول کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
محمد رفیق منګل. مینه منګل یو لیکواله، شاعر او جرنالیست و، او ترڅنګ په ولسی جرګه کې د فرهنګي کمیسون یو سلاکار و. د کابل د کارتینو په سیمه کې په سپینه ورځ باندې وژل شو. په امنیتي لحاظ په ولس باندې او د دولت په کارکونکو باندې دا ډیره منفی اغیز لري. زه په صفت د خپل یو کارمند دولت یو سرنوال یم، ما د لپاره هم تشویش کې ده چې مثال یو مېرمن چې هغه افغاني غرور هم نه مني چې وژل کیږي، نو دمو غوښتل بم خلکو ته ډیر اسانه.
نن مې خوشحال ده د جلالبات سیدن کې کابل تراغری او نن دلته نو د مینا منګل په قتل باندې رادیو نه خبر سلو. دا یو وحشتناک حادثه وه، په رڼا ورځ باندې داسې دا کار وسو، نو دا خلک ټول عام خلک ټول دینه یو تشویش وغه خلک سره پیدا کیږي چې خلکو دا ځوانې لورګانې وغه داسې یو څوک پر رسنۍ کې کار کوي، څوک مکاتب ته ځي، څوک یو ماموریت لري، نو هر سړی یو وهم ډار خلک سره پیدا سو. نه ځي دا باید حکومت دې پیښو مخنیوی وکړي او تدابیر ورته ونیسي چې خلکو ژوند خوندي وسي.
د خبریالې او د ولسی جرګې د فرهنګي چارو د سلاکاري مینې منګل د وژل کېدو په اړه د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظر مو اورېده. مینا منګل وړو مور سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرور په ډزو ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
برتانیا په خلیج کې د ایران او امریکا ترمنځ په تصادفي ډول د جګړې د پایل په اړه خبرداري ورکړی. برتانیا د خبرداري داسې مهال ورکوي چې د امریکا الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ خلیج ته روانه شوې او بل خواته ایران د 2015 کال له اټومي موافقې له ځینو برخو د وتلو ګواښ کړی. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هنټ په فارس خلیج کې روان بحراني وضعیت ته په پام خبرداري ورکړی دی چې کېدای شي ایران او امریکا په تصادفي ډول له یو بل سره په جګړه کې ښکیل شي. ښاغلی هند دا خبرداری د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د ایران د مسئلې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړ. نوموړي وویل
I think there's a real concern that escalation that is
there way ze fikr kom pa de ara rikhtini andekhna maujooda da che da ghair amdi waziyat kede shi la haghi halat na ham che mangi veera laru la nor jide shi da bartane da baharano chhar wazir ziyatakda mung tol bayt yaqino kru che iran bya da atomi waslo do jodawlo lar khpala nakdi da jeremy hand pa khabara ka iran atomi wasle jodi kdi no gawandian bay ham wghadi che atomi wasle walari دا برتانی، فرانسې او جرمنی په ګډون چین او روسیا هغه هیوادونه دي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا متحده ایالات د تیر میلادي کال په جون میاشت کې له دې موافقې ووت. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې ویل چې په خلیج کې خپل پوځي ځواک زیاتوي او د همدې لپاره د ابراهیم لنکن په نوم الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ خلیج ته استولې ده. امریکای چارواکو د ایران له خوا د غواخونو پر وړاندې چې جزئیات نه دی ورکړل شوی د کلک ځوابي بریټ خبرداري ورکړی دی. ایران بیا خپل لوري غواخ کړي چې کپر دې هواد نور بندیزونه او فشارونه راوړل شي، نو د 2015 کال د اټومي موافقه د زینو برخو عملی کولو ته به ژمن پاتې نشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیرونه خبرداري ورکړ چې کپر هواد نور بندیزونه ولګول شول، نو دوی به بیا په لوړه اندازه د یورانیم غنی کولو ته مخه کړي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ بروکسل ته ورسید او د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په مسأله به د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مسؤلې فدریکا موګیرینی او نورو مقاماتو سره وغږیږي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو.